ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د شپږو بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه و منئ. د دې خبري غړای د سر موضوع په پاکستان په ایران کې هغه پاکستانی زدکون کې او زائرین دي چې د ایران او د اسرائیل د جګړې لوجنا الته بند پاتې او اوس د پاکستان حکومت دوی د تافتان د سرحدي لارې لغاړې پاکستان ته په دغه کې سره راړولې دي. د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنۍ سیمهیز نړیوال مطالب په دې خبرونه کې مو را یو ځای کړي. که تر پایه را سره مل پاتې شوي د سیمې او نړۍ د حالاتو نه به خبر شي. خوړومبه خبرونه مشال د خبرونو سره ټکی. نن سهار د ایران لخوا توغول شو د میزایلونو یو برید د یو لوی روختون په شمول د اسرائیل شاوخوا اهداف ځامن کړی دي چې پکې لږ تر لږه سلویخت کسان جوبل شوي دي. په خیبر پختونخوا او زمشو قبایلی د لوکي د جرګې د نظام د بیا بحالې لپاره د کمیټې جوړولو سرکاري حکمنامه جاری شوه. د اسرائیل او ایران ترمنځ د جنگ پیل کېدو وروسته په ایران کې موجود د پاکستانی وګړو خپل هیواد ته د راستنېدو لړۍ روانه ده. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د اسرائیل او ایران ترمنځ د جنگ پیل کېدو وروسته په ایران کې موجود د پاکستانی وګړو خپل هیواد ته د راستنېدو لړۍ روانه ده. تیره شپه شاوخوا 4500 کسان د تافتان بارډر د لارې خپل هیواد ته را داخل شوي دي. په تافتان کې د پاکستانی چارواکو په خبره چې په تیرو درې ورځو کې د تافتان بارډر د لارې د زرو څخه زیات کسان په مجموعي توګه راستانه شوي، په کوم کې چې د زیارت کوونکو ترڅنګ زیاتره زده کوونکي او سیل کوونکي هم شامل دي. د جون په 19 نیټه د مشال ریډیو سره په خبرو کې په تافتان کې د پاکستان هاوس مشر عبدالمنان مشال ریډیو ته وویل
یہاں پہ زیادہ ٹریڈ جو ہے ایل پی جی کا ہے، پی جی جو ہے وہاں پہ پلانٹ وغیرہ
تیران سے خلوی تجارت دا ایل پی جی گیس دی خو حال تا دا ایل پی جی گیس زیادہ را پلانٹو نا بمبار سوی دی یوازی پا ایل پی جی بار آغا لار یعنی را روانی دی چلا لمخا پا لار کی وی او دا پاکستان للوری ایران تا ہر دول خوراکی او تجارتی شانو لیش دول هم بند سوی دی
دور لوڈنگ وغیرہ وہ بند ہو گئے.
عبدالمنان د ایران څخه د پاکستانیانو خپل هیواد ته د راستنېدو په خاطر وویل چې د تافتان چک پوسټا سلیری ساته خلاص ساتلې شوې ده او د پاکستان څخه ایران ته په داخليدو په بشپړه توګه بندیز ده. د نوموړي په خبره چې نن هم د راستنې شو پاکستانیانو یو قافله په نهو بسونو کې د کوټې په لور روانه کړې ده، په کوم کې چې زیاتره هغه زده کوونکي دي څوک چې د میډیکل د تعلیم د ترلاسه کولو لپاره په ایران کې میشته وو. په خیبر پختونخوا او زمشو قبایلی د لوکي د جرګې د نظام د بیا بحالې لپاره د کمیټې جوړولو سرکاري حکمنامه جاري شوه. تیر ورځ د وزیر اعظم هاوس نه په جاري شوه حکمنامه کې ویل شوی چې اتر له سرکني کمیټې مشري به د سفران وفاقي وزیر امیر مقام کوي، دغه مرستيال به د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارړ وي او پکې به د خیبر پختونخوا د گورنر اعلی وزیر او د داخله چارو د وفاقي وزیر ترڅنګ وفاقي او صوبایي سرکاري ګورپوري چارواکي غړي وي. دا په داسې حال کې ده چې په 2013 میلادی کال کې خیبر پختونخوا سره د زمکېدونه پس په هغو سیمو کې د پخوانی اف سی آر نظام ختم شو چې ورسره هغو سیمو ته عدالتي نظام وغځېدو، خو بیا هم په هغو سیمو کې د روایتي جرګو د نظام کمی محسوسېدو چې اوس یې د بیا بحالې لپاره دا کمیټي جوړه شوې. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د پوز مشر فیلډ مارشل سید آسیم منیر په واشنگټن کې په سپینه ماڼۍ کې سره ولیدل. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې ولسمشر ټرمپ د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان او امریکا ترمنځ د رواني همکارۍ ستاینه وکړه او په سیمه کې د پاکستان د سولې هڅې ومنلې او د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د امریکا او پاکستان ترمنځ د همکارۍ د دوام په اړه موافقه وشوه. راډیو زیاتوي چې ولسمشر ټرمپ له پاکستان سره د دواړخیزو ګټورو سوداګریزو تړونونو کې لیوالتیا څرګنده کړه. د پوز مشر د پاکستان او هند ترمنځ د اوربند اسانتیا په برخه کې د هغه د مثبت او اغیزمن رول لپاره د پاکستان او د هغه د خلکو په استازیتوب د ولسمشر ټرمپ څخه مننه وکړه. بلخوا تیره شپه د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د پوز مشر آسیم منیر سره د ایران اسرائیل د شخړې په اړه مفصل بحث هم کړی. او روسي خبر دا چې نن سهار د ایران لخوا توغول شو د میزایلونو یو برید د یو لوی روختون په شمول د اسرائیل شاوخوا اهداف ځانمن کړی دي چې په کې لږ تر لږه سلویښت کسان جوبل شوي دي. د اسرائیلو پوځي چارواکو وویل چې جون په 19مه د جنوبي ښار بیرش به د یو روختون په شمول د هیواد دننه په ګڼ میشتو سیمو کې د ایران لخوا په نښه شوي دي. چارواکي وایي که څه هم تلفات کم و خو زیاتوي چې د روختون یوې څانګې ته سخت زیان رسېدلی. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب سره تړلي تسنیم خبري اجانس په خبره چې دغه برید هدف د سورو کاتبی مرکز ته نږدې د اسرائیلو د پاوز او استخباراتي مرکزی دفترو د مشال د خبرونو پای. ریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه موږ ته وړاندې کول که تر پای را سره مل پاتې شوي ځینې دا مهم مطالب به هم واورئ. په ایران کې د پاکستانی زده کوونکي پاکستان ته راوپس شوي دي. تیره شپه د تافتان سرحدي لاره د راوړېدو نه پس یوې زده کوونکي مشال لیدو ته وویل
ایران ڈیفینس کر رہا تھا، لیکن جب ڈیفینس بھی کرتے ہیں یا پھر میزائل وغیرہ آتے ہیں، ڈرون آتے ہیں، ان کی آواز بہت افیکٹ ہوں گے، گریں گے، کیا مطلب کس طرح ایران کنٹرول کرے گا؟
وہ بلخواہ پہ ایران کی میشتا افغان کڑوال وائی چی دی غواڑی دا تہران نووزی خود بھی تا اجازہ نشتا
تهران د وټلو په واره کې ته اجازه ده ورکول کیږي چې دا بالکل جدي موضوع ده چې دا مونږه نقصان لري موږ باندې پاتې پته ده.
او د میرامشاه آی ڈی پیز غوښتنه کوي چې دوی د خپل سیمو ته ستنه کړي.
موږ په کډوالې ژوند کوو، دا وخت نه یولس کاله پر کیږي چې کډوال په وکاخل کې کې هم پراته دي، هلته نور ځایان کې هم په خپل مرسته پراته دي.
نړۍ افغانستان او سیمه مو هم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او زموږ د خبرونې تاسو په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام او که تاسو سره سمارټ فون یې تاسو زموږ اپ یا اپلیکیشن ډاونلوډ کولای شئ. مشال ریډیو مو پته ده. د خبرونې په لور ورجو د سر راپور ته ستاسو پام راګرځوم. څنګه تاسو ته معلومه ده د پاکستان ډېر یو شمیر زده کوونکي دا مهال په ایران کې دي چې هلته زده کړې کوي. څنګه تاسو ته معلومه ده د اسرائیل او د ایران ترمنځ د موجوده شخړې له کبله د دغو اورېدونکو زده کړې اغېزمنې شوي دي او دوی ته ویل شوي دي چې خپل وطن ته واپس شي. دغه راواپس شوي دي او تیره شپه هم 4500 زده کوونکي پاکستان ته راوړي ده او د چارواکو په خبره دا مجموعي شمېره تر زرونه اوریدلې ده. په دې اړه باندې زموږ همکار ایوب ترین دا راپور را لیکلی.
د اسرائیل او ایران ترمنځ د جنگ د پیل کېدو وروسته په ایران کې موجود د پاکستانیانو و خپل هیواد ته د راستنېدو لړۍ چسپانده شوې ده او د جون په 13مه نیټه شاوخوا 4500 نفر د تفتان بارډر د لارې و خپل هیواد ته را داخل شوي دي. په تفتان کې د پاکستاني چارواکو په خبره چې په تیرو درو ورځو کې د تفتان بارډر د لارې د زرو څخه زیات کسان راستانه شوي دي، په کوم چې د زیارت کوونکو تر څنګ زیاتره زده کوونکي او سیلګران شامل دي. جون په 19مه نیټه د مشالیډو سره په خبرو کې د پاکستان اوس مشر عبدالمنان وویل چې د ایران څخه د پاکستانیانو و خپل هیواد ته د راستنېدو په خاطر یې د تفتان چک پوسټ یې د 24 ساعته پورې خلاص ساتلی دی، خو د پاکستان څخه و ایران ته پر داخلېدو په بشپړه توګه بندیز دی. د ایران څخه لوی تجارت د ایل پی جی ګیس دی، خو هلته د ایل پی جی ګیس زیاتره پلانټونه بمبار شوي دي چې له امله اوس ایل پی جی ډېر نه راځي. یوازې په ایل پی جی بار هغه لاریانې را روانې دي چې له مخه په لاره کې وي او د پاکستان له لورې ایران ته هر ډول خوراکي او تجارتي شیانو لېږدول هم بند شوي دي. د نوموړي په خبره چې نن هم د ایران څخه راستانه شوي د پاکستانیانو یوه قافله په نو بسانو کې د کوټ په لور روانه کړې ده، په کوم چې زیاتره هغه زده کوونکي دي څوک چې د میډیکل د تعلیم د ترلاسه کولو په خاطر د ایران په زیدان او نورو پوهنتونونو کې لوړې زده کړې کولې. ښاغلی منان هیله څرګنده کړه چې دا قافله به د سرحدي عسکرو په څارنه کې تر ماښام پورې وکوټ ته ورسیږي او دغه ځایه به د قافلې غړي و خپلو آباګنۍ سیمو ته ولېږدول شي. په دې ترڅ کې د جون په شپاړسمه نېټه د مشالېډو سره په خبرو کې د بلوچستان د تجارو د اتحادیې مشر اجی ایوب میراني د حکومت څخه غوښتنه کړې وه چې د ایران څخه د پاکستان په لور په تجارتي سامانو بار کنټینران او یا هم د پاکستان څخه په میوو بار لاریانو په مخ د تفتان نړیواله سرحدي پوله تر هغه وخته پورې نه بندوي چې تر څو دا نوي ترله تېر سوي. بلخوا د جون په 13مه نېټه د تفتان د لارې و کوچ ته رارسېدلي د پنجاب سره تړاو لرونکو ځینې زده کوونکو د خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې په ایران کې د خوف او ویرې یوه ناوړه وضعه وه او خلک ډېر پریشان وو. په دې اړه به غوښتو د تهران میډیکل ساینس د پوهنتون یوې زده کوونکي میرمن سادیه مریم ته.
ایران ډیفنس کر رہا تھا لیکن جب ڈیفینس بھی کرتے ہیں یا پھر میزائل وغیرہ آتے ہیں ڈرون آتے ہیں ان کی آواز بہت.
ایران دفاع کولا خو بیا هم میزائل او ڈرون را روانو او لوړ آوازونه درلودو چې لامل یې ماشومان د ډیری ویر سره مخ ول، ځکه چې هیڅ په دماغ کې نه راتلل او هر کس په دې پریشان وو چې دا ډرون به کوم ځای رالویږي یا به ایران کنټرول کی. بس ټول په دې فکر کې وو
انټرسپټ ہوں گے گریں گے کیا مطلب کس طرح ایران کنټرول کرے گا.
بل پلو ته د عراق و سرحدی پولیس چیرما د علم پوهنتون زده کوونکي ډاکټر شهزاد بیا زیاته کړه چې د اسرائیل لخوا د زیدان په ګډون د ایران پر بیلابیلو شارو د بریدو وروسته د دوی لپاره نور په ایران کې پاتې کېدل امکان نه درلودي. پوهنتون مامورینو موږ ته د شپې امر وکړي چې سهار پوهنتون پرېږدي او په خوندي توګه ولاړ شي. سهار موږ د بس پر تمځای ولاړو چې د اسرائیل ډرون راغلی چې موږ یې وویرولو، خو د ایران هوایی نظام ډېر ښه او د اسرائیل زیاتره ډرون یې ناکاره کړل. د ایران څخه راستانه سوو زیاترو وګړو دا هم وویل چې د اسرائیل او ایران ترمنځ د جنګ د پیل کېدو وروسته د جون د 15مې نېټې څخه په ایران کې موجود د پاکستانیانو و خپل هیواد ته د راستنېدو لړۍ چسپانده سوې ده. خو په تفتان کې چارواکو ویلي دي چې تر اوسه یو ایرانی کس هم د پناه لپاره و پاکستان ته نه دی راغلی. یادوي چې د جون په 14مه نېټه د اسرائیل لخوا پر ایران د بریدو د پیل کېدو وروسته د جون د 15مې نېټې څخه پاکستان د ایران سره خپل سرحدي پوله دغه پاکستانیانو په مخ په بشپړه توګه تړلې ده، څوک چې پر ویزا یا راداري و ایران ته تلونکي وو. په تفتان کې د چارواکو په خبره چې د ایران څخه د راستنېدونکو زیارت کوونکو او نورو پاکستاني زده کوونکو لپاره په تفتان، ګوادر او مند کې 24 ساعته د پولې د خلاصون زمینه برابره کړې ده. دلته په زړه پورې خبره دا هم ده چې په ایران کې د پاکستان سفیر محمد مدثر ټیپو د جون په 15مه نېټه و رسنیو ته ویلي وو چې په ایران کې دا وخت هم د ډېر څخه بیا تر 24,000 پورې پاکستانیان موجود دي. په دوی کې نږدې 15,000 زیارت کوونکي هم شامل دي. بل پلو ته د پاکستان د اوابازۍ د ادارې په خبره چې د پاکستان د هوایي شرکت پی آی ای یو جهاز د پېښور څخه د ترکمنستان و پلازمینې اشکاباد ته تللی او د جون په 13مه نېټه یو 100 زیارت کوونکي و اسلام آباد ته رارسولي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او همدا اوس تری ګټه پورته کړئ.
اوزو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اون په دې موضوع کې پاتې کیږو او دا چې ځینې افغان کډوال چې په ایران کې میشته دي هغه دا وایي چې دی غواړي د تهران نوځي، خو دوی ته اجازه نشته.
په داسې حال کې چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ پر یو بل بریدونه لا هم روان دي، او په دې بریدونو کې په ایران کې د میشتو یو شمېر افغان کډوالو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونه هم ورکول شوي. په پلازمینه تهران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي اجازه نه ورکول کېږي چې له دې ښاره ووځي او اړ دي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. دوی وایي که څه هم ډېری ایراني اتباع له تهرانه وتلي، خو دوی آن اجازه نه لري چې په ښار کې په آزاد ډول تګ راتګ وکړي. له همدې امله په سخت او ویره اندېښنه او ناامنۍ په فضا کې ایسار دي. په تهران کې میشت یو افغان کډوال چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل دی وایي له تېرې شپې راهیسې افغانانو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېږي. وضعیت ډېر خراب دی. څوک چې په تهران کې دي نورو ښارونو ته د تګ اجازه نه لري. د دوی وضعیت ډېر اندېښمنوونکی دی. څوک چې په کوم ښار کې بند پاتې دي له هغه ځای نشي وتلی. یو شمېر افغان کډوالو دا ادعا هم کړی چې له دې ښاره د وتلو د حد سي پر مهال د ایراني پولیسو له لوري وهل شوي هم دي. په تهران کې میشت یو بل افغان کډوال ازادي راډیو ته وویل چې د ایران د کفالت دفتر تړلی. د کفالت دفتر چې د ایران د کورنیو چارو وزارت تر چتر لاندې فعالیت کوي، بهرنیو اتباعو په ځانګړي ډول افغانانو ته له یوه ښاره بل ته د وتلو اجازه ورکوي، او دا چې د کډوالو لپاره د استوګنې حالت پیژندنه، د دوی ثبت کول او د قانوني اسنادو د صادرولو مسؤلیت لري. یو بل افغان کډوال چې دی هم نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
تهران ته وتلو په باره کې دوی اجازه ورکول کېږي چې دا بالکل جدي موضوع ده چې دا د افغانانو نقصان لري. افغانان پاتې په تهران کې دغن سحر صدفا سے پنځه بجې ما پسې ملګری زنګ والو مرتي ویلي چې رزم دفتر کفالت ته چې ونه شو، نو دغه موضوع د ډېره جدي ده. زه خپل هم بند پاتې مریض یم، عملیات مې کړی دی. ډېری افغانان دلته بند پاتې دي او په تعداد یو څو نفر هم زخمیان شوي او هم شهیدان شوي دي.
په ورته وخت کې په ایران کې د ښځو د حقونو یوې فعالې مونسا عمر زاد ازادي راډیو ته وویل د پاسپورت او ویزې په ګډون د معتبرو اسنادو نه درلودونکو افغان کډوالو ته د هغه څه له امله چې امنیتي ګواښونه بلل کېږي له تهرانه د وتلو اجازه نه ورکول کېږي.
په تهران کې میشت هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد لري کولی شي له دې ښاره ووځي او یوې امنی سیمې ته لاړ شي، خو هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري اجازه نه ورکول کېږي له دې ښاره ووځي، آن موټر یې نه انتقالوي، چې دا ډېره د اندېښنې وړ ده.
دا په داسې حال کې ده چې د طلوع نیوز په ګډون د افغانستان یو شمېر کورنیو رسنیو په ایران د اسرائیلو په هوایي حملو کې د یو شمېر افغان کډوالو د وژنې او ټپي کېدو راپورونه هم ورکړي. په راپورونو کې راغلي چې یو 13 کلن ځوان چې د غور ولایت د بالامرغاب اوسېدونکی او د پلار په خبره شپږ میاشتې مخکې ایران ته د کار لپاره تللی او د سه شنبې په ورځ د جون په 18 وژل شوی او ورسره درې نور کسان ټپیان شوي دي. له دې وړاندې په تهران کې میشت یو افغان کډوال ازادي راډیو ته ویلي وو چې یو ملګری یې په تهران کې د اسرائیلو په برید کې وژل شوی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جون په 14 د تهران اوسېدونکو څخه وغوښتل چې سمدلاسه له دې ښاره ووځي. له دې وړاندې اسرائیلو هم د تهران اوسېدونکو ته ورته خبرداری ورکړی وو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو، د جون 19 د اسرائیل او ایران ترمنځ د جګړې ومه ورځ ده. اسرائیلي چارواکي وایي ایران د هغوی په جنوبي ښار بیرسبا کې یو روغتون په میزایل وویشتی دی. په سملاسي توګه د مرګ ډوبې راپورونه نه دي ورکړل شوي. نور حال زموږ همکار اسرائیل محمد وړاندې کوي.
د جون په 19 هم د ایران او اسرائیل ترمنځ جګړه روانه ده. اسرائیلی پولیسو د ایران د راکټي برید له امله د اسرائیلو په یو جنوبي ښار کې روغتون ته د اوختي زیان ویډیو خپره کړي. د براچال کې دا چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د جون په 13 ویلي چې د ایران په اړه یې په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان د پوځ له مشر فیلډ مارشل جنرال اسیم منیر سره خبرې کړي. که څه هم ډونالد ټرمپ وویل چې اسیم منیر له ده سره سلا شوې، خو نور وضاحت یې ورنه کړ. او زیاته کړه چې اسیم منیر ایران لډیرو خپې جنې خورد په خبره نو موړې په روان حالاتو خوشاله نه دی.
Chief of Staff for the Pakistani Army, did you talk about Iran? Did that come up? Is there anything you can share from that meeting?
Well, they know Iran very well.
هو هغوی ایران ډیر خپې جنې لډیرو خپې جنې هغوی په هیڅ نه دي خوشاله. داسې نه ده چې ګنې هغوی له اسرائیل سره ښه نه دي. هغوی ایران او اسرائیل دواړه پیژني، خو کېدای شي هغوی ایران ښه پیژني، خو هغوی ګوري چې څه کېږي. خو هغه ما سره سلا شو
هم په دغه خبري غونډه کې ډونلډ ټرمپ څخه چې کله یو خبریال پوښتنه وکړه چې آیا تاسو فکر کوئ چې د ایران رژیم سقوط کولی شي، نو په ځواب کې یې ټرمپ وویل هو هر څه کېدی شي، هو دا کېدی شي، هو البته. ټرمپ وویل چې ایران غواړي له امریکایي چارواکو سره وویني او د ده په خبره د امریکا اړخ ښایي دا کار وکړي. نوموړي زیاته کړه باید ایران ډېر مخکې یو تړون ته رسېدلی وي. اسرائیلو د ایران پر وړاندې خپلو نږدې یوې اونۍ هوایي او توغندیزو بریدونو ته دوام ورکړی چې د ایران د پوځي قوماندې لوړپوړي چارواکي یې له منځه یوړل، د دوی اټومي وړتیاوې یې زیانمنې کړې او سلګونه کسان یې وژل. بلخوا د ایران غچ اخیستونکو بریدونو په اسرائیلو کې لسګونه ملکي وګړي وژلي او سلګونه یې جوبل کړي دي.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، تیر ورځ د پاکستان د پوځ مشر اسیم منیر د امریکا په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره ملاقات شوې چې پکې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د ایران او اسرائیل په شخړه هم خبرې شوې دي. د دغو خبرو تفصیل زموږ همکار شانواز ترغزی نور.
د پوځي مشر اسیم منیر دا دوره په داسې وخت کې کیږي چې د ایران او اسرائیل ترمنځ په یو بل بریدونه او جګړه هم روانه ده. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د جون په 13مه ناوخته د جیو ټلویزیون د کوربه شازیب خاندازه سره د دې پوښتنې په ځواب کې چې پاکستان بیا بیا وایي چې پاکستان د ایران سره ولاړ دی، دغه بیانونه اسارډر چې نایب وزیر اعظم دی هم جاری کړی دی. بل فیلډ مارشل په خپل هم د وزیر اعظم شهباز شریف سره ایران ته تللی و. نو په داسې حال کې چې د ایران او اسرائیل جګړه ډیره توند ده، امریکایي ولسمشر د اسرائیل سره ولاړ دی، نو دا به د پاکستان لپاره کوم ستونزمند حالت خو نبی خواجہ آصف دا جواب ورکو.
فیلڈ مارشل اسیم منیر صاحب کی وہاں پہ موجودگی جو ہے
فیلڈ مارشل اسیم منیر حقل تا ورتک ہر چوک لوڑان دینا ترتیب شوی دے، خو بے ہم دا حقل حقل تا موجودگی دی رکھا دا. زما خیال دا دے چی دا خبر با ضرور مخی تر آگلی دا چی کم دا ایران او دا اسرائیل تر منز اشخال دا، او دی که فیلڈ مارشل دیر خکردار ہم رو بولی شی، او دی که پاکستان دا من دا پار دیر خکار کا بولی شی.
اس میں بڑا کروشل رول ادا کر سکتا ہے.
خواجہ آصف په 19 جون په خپل ایکس پانه لیکلی د ملاقات کې چې څنګه نړیوال او سیمیز معاملات د بحث دلان دی راغلل، او بیا دا هم چې ګنې پاکستان دغه معاملات ګنې څنګه وارول شي، نو دلته د پاکستان اهمیت هم تسلیم شو. په قائد اعظم پوهنتون اسلام آباد کې د تاریخ و استاد پروفیسر ډاکټر حمایت الله مشال ریډي تول دا نه چې ګنې دغه ملاقات کې یوازې د ترقی ساينس او نورې خبرې شوي، بلکې هغه ته د ایران او د اسرائیلو په حواله سره هم اوږدې خبرې شوي. ځکه د خبره دغه ملاقات د یوې ګنټې د پاره و، خو بیا دوه ګنټې اوږد شو.
او زمونږ د پارلیمنت دواړو ایوانونو د اسرائیل د حمله غندنه کړې ده، او دغه شان ایران سره د خپل حمایت اظهار کړی دی. او یو څو ورځې مخکې د ایران د پارلیمنت چې کوم ویډیو هغه په سوشل میډیا باندې دا نشر شوی وو چې په هغې کې د ایران پارلیمنت چې کوم دی تشکر پاکستان، تشکر پاکستان پارلیمنټیرین دغه سلوګنز چې کوم دی دا راپورته کوي. زمونږ نائب وزیر اعظم اسحاق ډار صاحب دا خبره واضح کړله، پاکستان چې کوم دی د ایران مکمل سفارتی او اخلاقی حمایت کوي. خوب د پاکستان چې کوم ارسنل دی، د پاکستان ایټمی قوت دی، هغه د پاکستان د قوم امانت دی.
د پاکستان د پوز مطبوعاتو ادارې آی ایس پی آر هم د جون په نولسمه دغه ملاقات په حواله سره خبر پاڼه جاری کړې. هغوی لیکلي ملاقات کې په تجارت، اقتصادي ترقۍ، بارودي سرنګونو او معدنیاتو، مصنوعي ذهانت، کرپټو کرنسۍ او د ځینو نورو موضوعاتو سره سم په ایران او اسرائیل شخړه هم خبرې شوې. دوی لیکلي د ملاقات کې فیلډ مارشل آسیم منیر د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته دعوت ورکړه چې په کومه مناسبه نیټه باید پاکستان ته سرکاري دوره وکړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه، پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼا اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال ریډیو ته وګي اړوندو د خبرونه په دې برخه کې ورته وزیرستان ته د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې د بنو کمچشمای سیمه کې میشته دي، ګیلمن دي چې حکومت یې نه خوستنوي، نه یې په آرام ژوند ته پرېږدي او هر ورځ پولیس پرې چاپی وهي او نیسي. ژوند یې د ستونزو سره مخ دی. نو وزیرستان کړل شي چې ستونزې کمې شي. نور تفصیل د عمر وزیر په دې راپور کې واوري.
د بنو کم چشمای سیمه کې آباد د شمالي وزیرستان بې کوره شوي ګیلمن دي چې حکومت یو لوري ته دوی خپلو سیمو ته نستانوي، مرستې یې ځنډولې. بل طرف پولیس د وسلوالو په نوم دغه کډوال ځوروي، ورباندې چاپې واهي. دوی وایي چې څو ورځې وړاندې پولیسو د غلطه د شک په بنیاد 15 کډوال ونیول چې وروسته یې خوشي کړل او درې کسانوس هم په زندان کې دي. د شمالي وزیرستان د تاخیلونه به کوره شوې او پښتون ژغورنې غورزنګ د سیمې یو فعال زکی وزیر مشال ریډیو ته وویل چې نور د کډوالۍ ژوند نشي کولی، حکومت یې ولې نستنوي. بل لوري ته خواره واره پراته بې کوره شوي په مختلفو هیلو بهانو تنګولی شي.
موږ خو د کډوالۍ ژوند کوو، د وخت نه 11 کاله پوره کېږي چې کډوال په بکاخیل کې کې هم پراته دي، هلته یې نور ځایان کې هم په خپل مرسته پراته دي چې موږ وطن نوی کېمپ وایو. ډومیل سیمه کې چشمه ورته دیږي خوشا اتیا کورونه هلته آباد وو. وخت نا وخت پولیس راځي، کله د شک په بنیاد باندې کسان نیسي. هم فوشا 15 کسان نیولي شوي وو د شک په بنیاد باندې، پاکې دوه درې څلور پاتې نور یې راخلاص کړل. موږ د کوچیانو ژوند ته نور نه یو تیار چې موږ کله په یو ځای کډه کوو، کله په بل ځای کې کډه پرته وي. موږ د وخت نه هم غوښتنه کړې وه، اوس خو بالکل موږ غواړو داسې چې موږ خپل وطن ته بېرته ولژي، خپل وطن راته آباد کړي. په دې خاطر موږ بار بار غوښتنه هم کړې ده، اوس بیا هم موږ دا غوښتنه کوو چې موږ دا په ښه طریقه سره خپل وطن ته بېرته ولژي.
د شمالي وزیرستان کډوالو کمیټې مشر ملک رحمت غلام مشال ریډیو ته وویل چې کډوال د کلونو راهیسې له ستونزو سره مخ دي. په وار وار ور سره ژمنې وشوې خو لا یې هم ستانه نه کړل. ژوند یې د کډاو سره مخ دی.
دغه کډوالو خو ډېر تکلیفات دي، ډېر مشکلات دي. چې یو دوه مسله حل کېږي بیا بله وي، چې حل کېږي بله وي. نن ته وګوره دمره سخته ګرمي ده چې زمونږ کډوال په خیمې په تمبیون کې پرته دي. هېڅ قسم باندې باز نشته حکومت چې هغه ته یا مطلب سهولات ورکړو. دا خل ډېر غریب دی، ډېر د ستونزو مشکلات سره مخامخ شوی دی. او په دا اړه مې ډېرې جلګې کړي دي، مراکې مې کړي چې نه را د مونږ خپل سیمې ته واپس ولاړي. خو تر اوسه پورې مونږ سره مطلب وعده خوشی خو نیټه چې کومه د مشته د واپسۍ نه درو کوي نه را د حل د کډولې ژوند ته نه دی تیار. نه را مې مطلب نه رښنه کی نه د پیسې کی، ځکه چې مشته پیسې مې لوي نه په خپل ټیم خپل کلی ته دا غوښتنه کی د مطالبه وی کی.
د بنو ډیویژن پولیسو مشر سجاد خان مشال ریډیو ته وویل چې د کډوالو شکایتونو لری کولو لپاره پوره هڅه کوي. هر ډول خیال باساتلی شي چې عام خلک و نه زبرول کیږي. کم کسان چې د شک په بنیاد نیول شوی ول هغه خوشی شوی. د غلطه د امن امان په مخه پولیس چاپی وهي، خو مقصد یې عام خلک زورول نه بلکې امنیت ټینګ ساتلو په مخه کاروایی کیږي. کډوال وایي چې یو لس کله پوره کیږي په وار وار یې د ستنولو غوښتنه کړې. نور د حکومت فوز د دوی سیمې صفا کړي، ستانه دې کړي چې ستونزې یې کمې شي. د شمالي وزیرستان ضلعي انتظامیه او خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو د انتظام ادارې پی ډی ایم ای چارواکو هم په وار وار مشال ریډیو ته ویلي چې د کډوالو ستنولو لپاره د دوی د سیمو صفه کولو عمل روان دی. څنګه هم چې فوز د دوی د سیمو د کلیرنس ریپورت ورکړي نو د دوی د واپسۍ بهیر به پیل کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سورل ساته خبرونه کوي. پر دې سربیره اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، او اوس د خبرونو د لنډیز وخت راغلی. د اسرائیل او ایران ترمنځ د جنگ پیل کېدو وروسته په ایران کې موجود د پاکستانی وګړو خپل هیواد ته د راستنېدو لړۍ روانه ده. تیره شپه شاوخوا 4500 کسان د تافتان بارډر د لارې خپل هیواد ته راداخل شوي دي. په تافتان کې د پاکستانی چارواکو په خبره چې په تیرو درې ورځو کې د تافتان بارډر د لارې د زرو څخه زیات کسان راستنې شوي. په خیبر پختونخوا او زمشو قبیلې د لوکي د جرګې د نظام د بیا بحالې لپاره د کمیټې جوړولو سرکاري حکمنامه جاری شوې. تیر ورځ د وزیر اعظم هاوس نه په جاري شوې حکمنامه کې ویل شوي چې اتلس رکنی کمیټې مشري به د سفران وفاقي وزیر امیر مقام کوي. د امریکا ولسمشر له هند او پاکستان دواړو نه یو واري بیا مننه وکړه چې د هغه په دریم ګړتوب یې اوربند وکړ. ډونلډ ټرمپ د سرګندونې د جون په 13مه په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان د پوځ د مشر فیلډ مارشل آسیم منیر سره له ملاقات وروسته خبریالانو ته وکړې. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د پوځ مشر فیلډ مارشل سید آسیم منیر په واشنگټن کې په سپینه ماڼۍ کې سره ولیدل. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې ولسمشر ټرمپ د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان او امریکا ترمنځ د رواني همکارۍ ستاینه وکړه او په سیمه کې د پاکستان د سولې هڅې یې ومنلې. اروپایي ټولنه وایي په افغانستان کې دننه او په سیمه کې له زیانمنو افغانانو سره د 1.6 میلیونو یورو بشري مرستې کوي. په هغه اعلامیه کې چې دې ټولنې ته د خبره کړې راغلي چې له دې وروسته څخه له 1.6 میلیونه زیاتې به په افغانستان کې فعالو بشري موسسو ته ورکړل شي. اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږ د خبرونې په لور راځو. اروپایي ټولنه به روان میلادي کال کې د افغانستان له خلکو سره 1.6 میلیونه یورو بشري مرستې وکړي. دغې ټولنې په یوې تازه خبرې شوې اعلامیه کې ویلي چې دا مرستې په افغانستان، ایران او پاکستان کې له زیانمنو افغانانو د ملاتړ لپاره ځانګړې شوې دي. هممهاله د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم په یوه اعلامیه کې ویلي د افغانستان لپاره د 2015 میلادي کال بشري اړتیاو یوازې 18% بودیجه ترلاسه کړي چې میلیونونو کسانو په ځانګړي ډول ښځو، ماشومانو، بېځایه شوو او زیان ګاللو ته د مرستې رسولو مخه ډپ کړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
اروپایي ټولنه وایي دې ته په پام سره چې بشري ناورین نه هم په افغانستان کې د نړۍ له سختو کړکیچونو شمیرل کېږي. په افغانستان کې د ننه او په سیمه کې له زیانمنو افغانانو سره 1.6 میلیونه یورو بشري مرستې کوي. په هغې اعلامیه کې چې دې ټولنې تازه خپره کړې راغلي چې له دې مرستې څخه له 1.6 میلیونه زیاتې به په افغانستان کې فعالو بشري موسسو ته ورکړل شي. او دې اعلامیې په ټکو په ایران او پاکستان کې هم افغان کډوالو ته 10 میلیونه یورو ځانګړې شوې دي. په دوام کې راغلی چې د اروپایي ټولنې نوې مرستې به د خوړو، درملنې، له خوارځواکۍ سره د مبارزې، څښاک اوبو ته د لاسرسي، روغتیا، حقوقي مشورې، د خطر سره مخ خلکو د حقونو د ملاتړ، بیړني حالت کې د زده کړو په ځانګړي ډول د نجونو لپاره او د طبي آفتونو په برخو کې وي. په لمه کې د اروپایي ټولنې د بحرانونو د مدیریت، برابرۍ او چمتووالي کمیشنري مشر حاجا لهبی په حواله راغلي چې اروپایي ټولنه د غشان نه هغو افغانانو سره چې په افغانستان دننه او په ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان او ایران کې لګرنو ستونزو سره مخ دي مرستو ته چمتو ده. نوموړی د افغانستان د وضعیت په اړه په خپلو څرګندونو کې چې بروکسل کې د لوړ پورو چارواکو غونډه کې کړي او یوه برخه یې په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر خبرې کړي ویلي،
نږدې 3 میلیونه کسان په افغانستان کې د مهال بشري مرستو ته اړتیا لري او هر یو له دې 3 میلیونه کسانو څخه یو شخص دی چې نوم لري، کورنۍ لري او خپله ټولنیزه کیسه لري.
د لمیه د لوړ پورو چارواکو غونډې سره هم مهاله چې د اروپای ټولنې په کوربتوب د جون میاشتې په 14 نیټه په بروکسل کې جوړه شوې وه او د افغانستان د وضعیت په اړه پکې بحث وشو خپره شوې ده. اروپایي ټولنې ویلي له 2021 کال راهیسې د افغانستان د ناورین د هواري لپاره 3.8 میلیونه یورو زیاته مرسته کړې ده. په 2021 کال کې د اروپایي ټولنې د بشري هوایي پله لپاره راهیسې ټولې 40 تلوتنې شوې او شاوخوا 2150 تنه مرستې افغانستان ته انتقال شوې دي. په بروکسل کې د لوړ پورو چارواکو له غونډې سره هم مهاله د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا هم په یوه اعلامیه کې ویلي د افغانستان لپاره د 2025 کال بشري اړتیاو یوازې 13% بودیجه ترلاسه شوې چې میلیونونو کسانو په ځانګړي ډول ښځو، ماشومانو، بې ځایه شویو او زیانګالو ته د مرستې رسولو مخه یې ډپ کړې ده. په دوام کې راغلي چې له 400 زیات روغتیایي مرکزونه او نږدې 300 د تغذیې مرکزونه غیر فعال شوي چې درملنې او اړینو مرستو ته یې د میلیونونو خلکو لاسرسی محدود کړی دی. د اوچا په خبره د مې میاشتې نه تر اکتوبره پورې به یوازې 1 میلیون کسانو ته بیړنۍ خوراکي مرستې ورسیږي او 5 میلیونه نور به له مرستو بې برخې پاتې شي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونې هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، سخت کال په خوست کې 200 هکتار ځمکه باندې کچالو کرل شوی چې کروندګر یې له حاصلاتو ته خوشبینه دي. دوی وایي په دې ولایت کې د الوګانو پیداوار ښه دی او کچري ساتنې لپاره د سړې خونې جوړې شي او بازار موندنه ورته وشي نو حاصلات یې څو چنده زیاتېدای شي. بل لوري ته د کرنې ځایي چارواکي وایي کروندګرو سره په مرستې وکړي. نور تفصیل نجیب الله الوخیل ناور.
که څه هم د افغانستان په مرکزی او شمال ختیځو سیمو کې له پخوانه د کچالو یا پخوستې لهجه د الوګانو کار او پیداوار ډیر دی، خو اوس په خوست کې هم د کروندګرو دې لوري ته پام ډیر شوی دی. په خوست کې عموما خلک په ترکاری او سبزیو کې د کیفیت، خوند او ذایقې له نظره ځایي حاصلات ډیر خوښوي، خو د نورو سیمو په شان دلته هم د ساتنې لپاره مناسب ځایونه نشته. یو تن کروندګر نقیب الله مشال راډیو ته وویل
دورته سږ کال چې دا الوګانې بیخي ډیر کرلې دي، یعنی بل داسې خبره ده چې نره سوځای خوان نشته، الوګانې ته بیخي مخړه ولای دی، خاط نتیجه ورکړې دو خو کاری کړی دی، او بل ځکه مې انشاءالله خې دی بیخي خو الوګ ځنې استلای کیږي. تو شر مانه دیش مانه الوګون وکړو او 200 مانه 300 مانه الوګون ځنې وبوسو.
د خوست یو بل کروندګر عارف الله هم وایي چې تر نورو سبزیجاتو د دوی په ځای کې د الوګانو یا کچالو پیداوار ښه دی، خو که په وخت او ښه بیه ورته وپلورل شي.
کنمی داغا گربسرو سہا چه دا داو خو بیخی دیر رو سبزیم کرالای کیگی عرض کرالای کیگی بیخی الحمدللہ سا خو بیخی خالوگانو موگ خوخ خاص چلی ورکر سا ما دا سو خیلی سوزی سلور سو من الوگان کرالی دی و یو نپرم ما تا دلتا ندر اغلا کی یو تاسر مرستاو کو یو باکو ماکو کن دیگه تا باید یو تصمیم جور کی مطلع تصمیم وانی سی چی منگ دا خاصلات خره توزی.
په ورته توګه په خوست کې ترکاری پلورونکي هم په ټوله کې د خوست ترکاری او په ځانګړي ډول د دې ځای د الوګانو پیداوار ښه بولي. یو تن ترکاری پلورونکی همیش خان وایي
زماشي پاکستان نارسي چې وړاشي د پوسه کوبل نارسي چې راسي نارسي په لخمري نارسي کندیس ناراضي غازنی نه دغه منطقه نارسي باید هم راسته دا وشي چې قانوني دا وشي چې باید سړي خینه جوړ شي بیرته دا وسو تلشي.
بل لوري ته د کرنې د برخې مسؤلین هم د خوست د سږني کال د الوګانو حاصلات ښه بولي او وایي د خوست اقلیم او خاوره یې ودې او حاصلاتو ته مناسبه ده. د کرنې ریاست استاد انجینر عبدالسلام همتیار ول دوی هڅه کوي په دې ولایت کې د سړو او شنو خونو شمیر ډیر کړي.
ساگ د کچلانو چې دی بهي خا نتیجه ورکړی دا ځکه چې د خوست خاورا اقلیمی شرایط ورته مناسب دي او ساگ کل تقریبا 200 هکتار ځمکه په کچلانو باندې کرل شوې ده. مو کوشش کوو ان شاء الله چې مناسب مارکیټینګ ورته پیدا کو یو بد بزګر لپاره هم اواید لاسرل شوی اېدې ستونزې خورې مشکلات به هم پرې را پښی او بل پلته به زموږ مارکیټینګ د خپل عوام وګړو لپاره مناسب ډول پاتې شوی.
د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې په کلنی ډول له 300 څخه تر 500 زره ټنه کچالو تولیدېږي چې شاوخوا 40 سلنه هغه یوازې له مرکزي ولایت بامیانو څخه په لاس راځي. که څه هم په افغانستان کې کچالو تر ډېره کورني مصرف لپاره کاریږي خو یوه اندازه پاکستان، هند او منځنۍ آسیا ته هم صادرېږي. کتونکي وایي اړتیا ده چې د کچالو د صادراتو لپاره د معیاري زیربناو جوړولو او د سیمې په کچه بازارموندنې ته کار وشي.
مشال رادیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ 14 ساعته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زموږ رڼا ستاسو.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د خیبر تیرا قومي جرګې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو غزولو لړکې په مشروطه توګه سلا شوې دي. خو د جرګې مشرانو مشال ایډیو ته ویلي دي حتمي پریکړه نه ده کړې. په تیرا کې امنیتي ځواکونه غواړي چې په لرې پرتو سیمو کې عملیات وکړي او له خلکو یې غوښتي کورونه لنډې مودې لپاره خالي کړي. نور تفصیل فهد شینواری.
د تیرا قومي جرګې و مشر کمال الدین افریدی مشال ریډیو ته وویل چې دوی د پیښور کمشنر ریاض مسعود په ثالثی کې امنیتي ځواکونو ته خپل شرطونه وړاندې کړي دي او د وسلوالو پر ضد د عملیاتو غزولو لپاره به یوازې په مشروط ډول خپل کلی خالی کوي، خو تر اوسه لا ورسره حتمی نتیجې ته نه دي رسیدلي.
چې موږ به په خپل علاقه کې د یوې علاقه بلې لوکلې عارضی شیفټینګ آغا برداشت کو، موږ نقل مکانی بهر ل نه شو کولای. خو څه شرایط او سره داغه شرایط او هغه خبرې موږ بیا دوباره ریاض مقصود سے لا کې خو او هغه بیا موږ لا په دغه خبرو باندې ټیم وغختلو چې موږ به پدا باندې مشوره وکړو او هغه جرګې او مذاکرات او خبرې جاری دي. نو کومه متفقه فیصله د حکومت او د مشنونو ترمنځ د کډو په حواله سره اعلان شوې ده. دا توقع امید لرو چې یو ښه حل به تر بوسي چې د دوه مجبوریونه هغه اپریشن هم وشي او د موږ عوام له تکلیف هم نه رسیږي.
د خیبر سیاسي اتحاد یو مشر شفیصل پردی ویل چې د تیرا قومي جرګې غړو په مشروط ډول د عملیاتو تر سره کولو او کورونو پرېښودو لپاره رضامندي ښودلې، خو سیاسي ګوندونو مشران او ځایي وګړي با د کلیو خالی کولو د پوځي عملیاتو مخالفت وکړي.
په هیڅ صورت باندې عوام او موږ خلک د تیرا دغه نه تیار چې هغه کړي وکړي، خو حقیقت دا چې هغه خلکو مې ته دا خبره نه وکړي چې موږ کړي کوو، بلکې حکومت ته سخت شرایط دایخي دي چې ویته ویلي چې کته سو موږ منور به کړي نه کوو، که کوو نو پورې به کیش 5 لک روپې موږ راکو، که کورم وګورځيږي یا مات شي یا اوسې زینو به غیبه 50 لک روپې راکو، چې هغه حکومت دغه خبره نه تیار نه. دغه مطلب دا چې تیرا عوام په هیڅ صورت باندې د خبر نه تیارېږي. خو بیا موږ سیاسي خلکو سیاسي جماعتونو د خبره برملای لونو کړو چې یو کډه وخل نه تیار حکومت ته چې په کومه طریقه کیږي هغه د خپل سمي باندې دهشتګردي د وطن او علاقې نه ورکه کی.
د خبر ضلع په تیرا کې د بدامنې پر لپسې پیښو نه پس هلته میشتو امنیتي ځواکونو په کومونو غږ کړی چې دوی غواړي په مخصوصو کلیو کې د وسلوالو پر ضد پراخ عملیات وکړي چې دغه سیمې ترې پاکې کړي. په تیرا کې وسلوالو سږکال د فبروري نه تر مې میاشتې پورې لږ تر لږه 4 ځایي کسان تښتولي او ریاستي ادارو لپاره د جاسوسۍ په تور وژلي دي. بل پلو هلتا د مئی په دروشتمه نیټه د جنود الخیبر په نوم یو امن لخکر هم جوړ شوی او په دې ورستو کې وسلوالو سره د ډزو تبادله هم کړي. د پاکستان د پوز د اطلاعاتو ادارې ISPR په دې ورستو کې جاری کړو بیانونو کې ویلي چې دوی په تیرا کې وسلوالو ته درنه مرجوب لاړولې او اوس غواړي دا عملیات ورپسې لرې پرتو غرونو ته هم وغځوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
د سوات په منګوره کې سرکاري ملازمینو د صوبایي بجټ پر ضد مظاهره کړې او له حکومت یې غوښتنه کړې چې وفاقي ملازمینو په شان یې مراحت زیات کړل شي. د مظاهره چیانو وینا وه چې ګراني زیاته شوې ده او تنخواګانې کمې دي چې له وجې ستونزو سره مخامخ دي. بلخوا صوبایي حکومت په بجټ کې سرکاري ملازمینو تنخواګانو کې 10% اضافه اعلان کړې وه. په دې اړه تفصیل زموږ همکار نیاز احمد خان راکړي.
قدر مند اردن کو سلامونه پیرزون زو نیاز احمد خان یم او د سوات نه تاسو مخامخ یم. قدر مند اردن تاسو چې کوم دا اوازونه اوري په سوات کې کم سرکاري ملازمین دي هغه د خپل مراد او تنخواهانو لپاره چې دین او احتجاجي مظاهره کړی دا او مظاهره روانه ده. دغه کم ملازمین چې دي هغه وایي چې په تیر بجټ کې چې کم د سرکاري ملازمینو په تنخواهانو کې زیاتوالی 10% شوی دی هغه د ګرانۍ مطابق نه دی. دغه رنګه د پینشن په متعلق او چې کم کسان ریټایر شوي دي 5% سیوا شوی دی هغه هم چې دی نو هغه پوره نه دی. مثلا د دغه تنظیم مشر علي رحمان موجود دی چې د سوات ملکن ډیویژن د ملازمینو مشر دی. دغه پوښتنه کوو چې نن ولې راوتی په احتجاج یې سوای رحمان ته
ډیره مهرباني یاسب. زمونږ نن د احتجاجي پروګرام چې دی د زمونږ د صوبایي حکومت او د مرکزی حکومت په منځ کې یو ډېر زیات تفاوت دی. سرکاري ملازمینو سره صوبایي حکومت ډېر زوره مزیتې کړی دی. زمونږ وفاقي حکومت چې دی هغوی په تنخواګانو کې 10% او ډسپیریټي الاونس چې دی هغه 30% اضافه کړې ده. نو یقینا چې دا د مهنګایي مو مطابق باندې انتهایي کمه ده. هغه مومیاونډ کې زیرې کې برابر ہے. خو بهرحال بیا مونږ عزت بیا 10% او 30% بیا به گزاره به کوو. خو زمونږ صوبایي حکومت چې کله بجټ پیش کړو نو هغوی په تنخواګانو کې 10% او په ډسپیریټي الاونس کې کم 30% مرکز الاونس کړو هغه کې 15% اضافه وکړه. نو زمونږ د حکومت دا مطالبه ده چې کوم ډسپیریټي الاونس کې کوم اضافه مرکزی حکومت کړی 30% نو صوبایي حکومت هم باغ شانتي 30% اضافه وکړي. او دغه شان د فیشن اصلاحات په نوم باندې چې کومې خبرې روانې دي هغه کې اضافه وکړي او زمونږ چې کوم طریقه کارو د فیشن هغه ترو طریقه کار دي بحال کړي او نوې نوې تجربې نس بونګ باندې نه کوي.
سونه ملازمین دي تاسو دلته کې او لکه سونه خلک د دینه یا ملازمین دي متاثر کیږي تاسو په خیال
دلته کې چې په دې زمونږ په ضلع کې تقریبا 24,000 سرکاري ملازمین دي چې هغه دینه متاثر کیږي. او دغه شانتي په صوبه کې چې ده تقریبا 82,000 سرکاري ملازمین دي چې هغه لکه دینه متاثر دي.
سرکاري ملازمین اتحاد، سرکاري ملازمین اتحاد، هم مرګي دوکې هم کا گئی کوتي نیچی نی دنګي ای اوټا مینګا ای دالې
نو او مشرنا پختنه کو سلامونه په جنګلو راتو کې تاسو سونه تنخوا ده او خراجات کوم دي بری راسه لک پاسو کې په کم کم کې تاسو
هو اریګیشن کې مو جی سینیئر کر کې ما او بد دي سر بارمن مينن دي او بد دي سر سر اسمو کو او 1500 زما تنخوا نن ماته کې ما تنخوا ملويږي زما دي حل ته وګوره چې دا زما سره دي تنخوا دي غربت دا کار کړی دي ولی زما بچي لکه په خېټه باندې ماړه کړی دا نو هغه صحیح تعلیم ورکول شم نه بل څه ایس لکه ضرورت زما په خپل تنخوا نه پوره کیږي هدا خپل مرګرو سره پدې کړه او ته پدې پیل کړه زما حل لکه تاسو جو تاسو ګورې ما
هم بچي دې کړه سوبره
زما ته بچي دې خیره بنځمې لوريان دي او درې دغه دي ځامن مې دي نو زمونږ د پکار دي حکومت د پکار دي زمونږ د دغه باندې رحم وکي او موږ دې حال باندې رحم وکي زمونږ تر هغه کې کوم چې مطالبات دي هغه حل دي.
قدرمند اردن کو تاسو ناری هم اوری دے دو احتجاج هم کو ماسر چې دنه پسواد کې د کلاس پور یعنی درجه سارم دغه چې کوم صدر دے سید خطاب سے موجود دے دو هم پدې کې تقرر هم کو دو نه پسې دا پښتنه کو چې دے او سرکاري ملازمین پدې وخت کې دغه ژوند څنګه روان دي دغه څونه ترخه ده او دغه طرز ژوند څومره دی
یرا منګه هوته سیو
چې نه مړی یو نه ژوندی یو دا کومه تنخواه چې راکوي دا زموږ په سواد کې د بجلی د بل نه کېږي د ګیس د بل نه کېږي ما تاسو ته مخکې هم ویلو چې زموږ پسې 25,000 روپۍ د بجلی بل راځي 15,000 موږ د کور کرایه ورکو 50,000 روپۍ زموږ تنخواه ده او دا صوبایي حکومت دا دعوه کوي زموږ صوبه مالدار ده د ځان لپاره ښه پوره مارات ګټي او موږ ورته ستاره دې پروګرام په 77 سره کوو چې 23 تاریخه پورې زموږ د جایزې مطالبه ختم کړي کله بیا به دا ټول ملازمین راوځي او ستاسو خلاف راوځي د دې صوبایي حکومت موږ خلاف تحریک کړو
قدرمن اور کی تاسو واوریدل دغه احتجاجی مظاهره په سواد پرېس کلب مخه تا دغه ملازمین وکړه چې په سواد کې سلیری زره ملازمین دي هغه وایي چې را د دوی چې کم تنخواه ده هغه د ګرانې په لحاظ سره د دوی گزاره پکې نه کیږي بلخو حکومتي چارواکي وایي چې را مونږه هر کال د دوی په ترهاګانو کې زیاتوالی راول او سخت کالو چې دنو لس پیسه د په تنخواه د دوی بنیادی تنخواه د پای کې اضافه شوه 15 پیسه د دوی په برنامه کې اضافه شوه سرکاري ملازمین وایي چې د جون په 13 منټه باندې به لوی احتجاج کوي په خبر کې چې پای کې بعد د خیبر پښتونخوا ټول ملازمین را جمع کیږي او خپل وختونه بغواړي د سره خپل قربانۍ د فقاهت تاسو ته اجازه ورکړي د الله په نام
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
دغه تاسو مشال ریډیو ته غوږی د بنظیر انکم سپورت پروګرام مشره د پیپلز ګوند سېنټر روبینه خالد وای راتلونکي 28 جون نبا دوی د بنظیر هنرمند پروګرام یو نوې منصوبه پیلوي چې زنانه وکړي شي چې خپل د هنر او زده کړو مطابق په خپل روزګارونو کې او په خپل حقوقو درې دوجوګ شي د زنانو د حقوقو خېګړې لپاره کارکونکي مدني فعالان وای داسې منصوبو ته د پاکستان زنانه ډېر اړتیا لري د کډ پاکستان د زنانه غټه شمیره دا وخت غیر روزگار ده تفصیل شبیر احمد جان
د بنظیر انکم سپورت پروگرام مشره ا د پیپلز ګوند سېنټر روبینه خالد د خپل ګوند په ټولنیزو رسنیو وپاړو ورکړي چې دوی هواد کې د زنانو خپل روزګارونو پاړه د بنظیر هنرمند خواتین په نوم یو نوې منصوبه پیلوي چې ورسره به زنانه د خپل روزګارونو او هنرونو لارې په خپل خپو د درېدو جوګ شي او په هیڅ چا به هم دوی د اقتصاد لپاره انحصار نه لري دا چې زنانه سوای په خصوصي توګه هغه ښځې چې بې وزله دي او د بنظیر انکم سپورت پیسې هم اخلي او بیا حال زالی هم کوي په کورنو کې د کارکونکو زنانو د سازمان مشره ګلمینوای چې دا به یو ډیر غوره کار وشي کچر دی غریب زنانو ته روزګار نو ورکړي شي ځکه ډیر پکې کونډې دي ډیر یتیمان جنکه او د سو نارینه بے روزګار دي
زما د خیال دی چې خو پروګرام دی به نظر یو داسې کار کړو دی چې د کټو خلک خوشاله دي خدای به د خلک سیند وي چار چاند لګ جايږي نه دا به دین الډی زیات خوشي چې ګردی روزګار شروع کړي خزوله سپیکشن کولو شي کارخانه کولو شي دا سې دی خبر دا کوم زنانو خنرمند او دې کوم مټیریل تیاری او دې د خرصور بندوبست ولوشي یا ته هغه په اوز دې ته پیسې ملاويږي بهشک ادي سره خدا الله ارشد دې بهر لیږي برندونو تک چې کوم سامان دې نه کوو دې جنانو د لاس نه وکړي مزه مچ دې دا سه طریقې کارو کی چې دې یا پکښان کولو کی هغه کی صرف زنانه بي د شپې په کې بالکل سړی لې خیر د دروازې د نه خونه د 2 بجو پور زنانه ولټي ورکي نه کم اس کم زم بټو لخوین دې پکار دي ځکه چې هغه دا غم بوسنی چې بریز دفتر ته زمو الته به انټری کوم ما به رجستریشن کیږي او کړو پیسې کیږي او کنه بهترین کار ده افغانستان چې دا بهترین کار ده خو دا بهترین بده اله چې کړه ده روزګار او شروع شته خو
طاهرہ کلیم چې د یو نړیوال ادارې سره په خیبر پښتونخوا او گلګت بلتستان کې د زنانو د توانولو دوی ته ډیجیټل روزنه او بیا روزګارونو موقع ورکول باندې کار کوي وایي چې شوخه او یا فیصد د زنانه پاکستان کې داسې دي چې د کور په نارینو انحصار لري او هیڅ خپل روزګارونه نه کوي نو باید دوی په روزګار کړی شي
کوم ګورو د پاکستان کې 2% خزي چې دي هغه صرف د روزګار از عمره کې راضي او دا غي نه علاوه چې نو تقریبا 0% خزي دا سي دي چې دا غوي سره هنر او سکل شته خو هغه به روزګار دي او هغه ته روزګار ورکړل کې دي دا غي نه علاوه چې دا بقایا زموږ سره تقریبا 0% زنانه پاتې شي نو دوسرا د سرټیفاید روزګار هنر نشته چې پاغه باندې هغه روزګار وکړي شي
مړوي کده هوا زیاتره زنانه دغه نقدو تیارو پیسو ته ناز شي نو دا پټولنه او ملکی خزانه هم بوج دي او نه دوی او نه ټولنه بیا پرمختګ کوي
کولی شي، نو خپل روزګار سره به دوی هر څه کولی شي.
زنانه صرف د وظیفې ته محتاج نه وي، او د وظیفې چې کوم څونه ورکړي کیږي هغه هم فکس ته پاغي باندې کور نه چلی دی کیږي. نو چې کله دی زنانه سره هنر تر لاسه وي، نو هغه په هنر باندې خپل ګټه زیاتولی شي. هر میاشت راغې سره څونه وخت دی خپل کور کې دننه، کم چې زمونږ د خیبر پختونخوا ماحول دی چې باغې کې زنانه ته د کور نه بهر اجازه ډیر کم ملاویږي، نو که پاغي علاقه کې انټرنیټ اکسسبيليټي وي او یو موبایل فون یو سره، نو هغه خپل کار چې دی نو هغه د کور نه هم کولی شي.
د سینیټر روبینا خالد ترمخه بینظیر هنرمند پروګرام پرانسته به په 21 جون د ګوند شریک چیرمن او د پاکستان صدر آصف علي زرداری کوي. دی وايي 21 جون دروخه د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو د زیګون وس هم ده. په عمل ده زیاتره وخت پاکستان کې پټولنیز رسنو د بینظیر انکم سپورت پروګرام باندې نیوکه کیږي چې ګنې دي نقدو پیسو زیاتره خلق ته کار روزګار وستل دي، او تیارو پیسو تر لاسه کولو دغه خلق په ملکی خزانه بوج او بیکار کړی دي، او دغه غوښتنې د حکومتونو نه خلق کوي چې باید زنانو له نقدو پیسو پر ځای روزګارونه ورکړي شي چې ملکی اقتصاد کې خپل برخه واچوي. دغه مدني فعالان دا هم وایي چې په نړیوال کچه کوم وروستي رپورټونه د صنفي مساواتو په حق راغلي دي. د هغې تر مخه پاکستان د ټولو ښکته هیواد دی چې پکې جینډر پیریټي یا صنفي مساوات ډیر کم دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د بلوچستان حکومت د مالی کال 2025 شپږم لپاره لزره عرب روپو زیات بجټ سملا ته وړاندې کړی دی. د خدانی صوبایي وزیر په خبره په بودیجه کې صحت او تعلیم څانګو ته ځانګړې پاملرنه شوې ده او ورته زیات فنډونه ورکړل شوي دي. بلخوا په صوبایي سملا کې د مخالفو ګوندونو مشرانو ویلي دي چې په بجټ کې بیلابیلو څانګو لپاره د پانګو جاج اخلي او زر به خپل غبرګون ښکاره کړي. په دې اړه تفصیل د کوټې نه ایوب ترین رالیږلی.
د بلوچستان د راتلونکي کال لپاره کلیزه بودیجه یا بجټ د جون په 18 نیټه اسمبلی ته وړاندې کړل شوی دی. د بلوچستان اسمبلی د سپیکر کیپټن عبدالخالق په مشرتابه کې د جون په 18 نیټه رابلل شوی د بلوچستان اسمبلی و غونډې ته د خزانه صوبایي وزیر میر شعیب نوشروانی د 1,00,000 عرب روپۍ څخه زیات کلیز بجټ وړاندې کړی. د نوموړي د وینا له مخې په راتلونکي کال کې د غیر ترقیاتي کارو لپاره 640 عرب روپۍ ټاکلی دي، او د پرمختیا د کارو لپاره 201.5 عرب روپۍ ځانګړي کړي دي. هغه زیاته کړه چې د دې مقصد لپاره به وفاقي حکومت 801 عرب روپۍ و بلوچستان ته ورکوي. دا ډول به د ځایي ټیکسو یا مالیه څخه 101 عرب روپۍ راټولېږي. په خپله وینا کې د خزانه صوبایي وزیر دا هم وویل چې د تعلیم په څنګ کې به 101 عرب روپۍ په غیر ترقیاتي برخه کې او 40 عرب روپۍ به د لوړو زده کړو لپاره مصرف کیږي. د نوموړي په خبره چې د بلوچستان حکومت د سیاحت یا روغتیا د څنګ د ودې لپاره 1,00,000 عرب روپۍ ایښي دي. په دې ترڅ کې مکله د بجټ وروسته د بلوچستان د روغتیا د صوبایي وزیر بخت کاکر څخه وپوښتل، نو هغه و مشال ډیډو ته وویل چې صوبایي حکومت په دې هڅه کې دی چې د هرې ضلع په مرکز کې و خلکو ته د روغتیا بنیادي او ټولي اسانتیاوې برابرې کړي چې بیا څوک د علاج په خاطر و کوچ ته وراتلو ته اړ نه سي.
پدا کی ایمس کی مسری بے نظیر ایمبولنٹری سروس تھی. آگے کی مختلف ایریاز کی پہاڑ ڈسٹرکٹ کی مجھ کم گرد ایمبولنسان دی تمام ڈسٹرکٹس کی آگاہ مجھے انٹیگریٹڈ سسٹم جوڑو او بیا دا ایمرجنسی پر صورت کی پلس کلومیٹر کیچمنٹ ایریا کی کم ایمرجنسیز دی آگاہ کنیکٹ کولو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال سارا ایمرجنسی پر صورت کی ایٹ لیسٹ آگاہ ایمبولینس اویلیبل بھی سی آگاہ کریٹیکل پیشنٹ بھی لدے سارا سارا دا چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کم دا کشنانو دلتا پا کوٹی سول اسپتال کی وارڈ دی آغا مج ایکسٹینڈ کل سکم ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز دی دا چائلڈ ایمرجنسی وارڈوں نے سیدھی پٹول ڈویژنل ہیڈ کوارٹر اسپتالوں کی بجوڑ جی.
پر بجٹ باندې د حکومت او حزب اختلاف د غړو لخوا ګډوډ عکس العمل څرګند شوی دی. د مسلم لیگ نن سره تړاو لرونکي د اسمبلی غړي زرک مندوخیل وویل چې د راتلونکي کال په صوبایي بجټ کې د سیاحت او تعلیم و څانګې ته په ځانګړې توګه پاملرنه شوې ده. خو په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف عوامي نیشنل ګوند پارلماني مشر زمرک اڅکزي زیاته کړه چې په اوسني بجټ کې ولرې پرتو او وروسته شاته سیمو ته زیاته پاملرنه شوې ده.
هلکې وایي هلته سکیمان جوړېږي، سکول ورکوم، هاسپیټل ورکوم، یا مقصد کالج جوړوم، یا یونیورسٹی جوړوم، یا د اوبو سکیمونه ورکوم. نو داسې دی چې د ممبر په نشاندهی ما ته کوم ځای منتخب شوی نو ما ته لږ معلومات شته د خپل حلقې په حواله ده چې ما پوښتنه وکړي نورې چاته څه داسې د جیب دپاره پیسې چاته څوک نه ورکوي. دا زموږ د بلوچستان متعلق چې کومې خبرې مشوره دي هغه ډېر په غلطه طریقه باندې دا تشریح کېږي.
که څه هم د بلوچستان په بجټ کې د وفات په ډول د سرکاري ملازمینو په معاش او تنخواه کې 10% او په پینشن کې 5% زیاتوالی شوی دی، خو د سیاحت کارډ لپاره 4.5 کروڑ روپۍ ځانګړي شوي دي. پر دې باندې په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف د ګوندو د اتحادیې لخوا په ګډه سره ویل شوي دي چې دوی به د جمعې تر ورځې پورې پر اوسني صوبایي بجټ خپل سم غبرګون خپور کړي. د بجټ وروسته د بلوچستان اسمبلی په تالار کې د خبریالانو سره په خبرو کې د جمعیت العلماء اسلام سره تړاو لرونکي د حزب اختلاف مشر یونس زهري وویل چې د اوسني بجټ لپاره د صوبایي حکومت لخوا د حزب اختلاف څخه څه پیاوړي وړاندیزونه نه دي طلب کړل شوي. دلته په زړه پورې خبره دا هم ده چې د بلوچستان په تاریخ کې د اول ځل دی چې د صوبې کلیز بجټ د 1000 ارب روپۍ څخه اوښتی دی، ځکه چې تېر کال د بلوچستان بجټ 956 ارب روپۍ و.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزا، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.